یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د نجونو زده کوونکو پر ترانو د پوهنې وزارت له بندیز وروسته برتانیا له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. په دې خپرونه کې نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام هم لرو، خو لمړی خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان د افغان سولې لپاره په روسیا او ترکیه کې د جوړېدونکو غونډو هرکلی وکړ. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشي لیګ پایلو وده، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونو میلیونه انسانان د شړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي او وایي په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. ښاغلی احمد خان زیاتوي چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ پنجشنبې په ماسکو کې او د دې میاشتې په وروستیو یا اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډې جوړې شي. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کو چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا یې شنفه یي شوی وو، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیګ پایلو بده. د بسکشي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
امروز د فاینل مسابقات تیم بسکشی کندز در مقابل تیم بسکشی ولایت کندهار داخل مسابقه میشن و مسابقه هم بعد از چاشت انشالله شروع میشن.
پرون په نیمه پای لوبه که کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بله لوبه که د کندز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندز د حکم له لورې بریالی اعلان شو. په دې لوبه کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه تر 100 ډېرې منډې کړې دي، او یو لوبغاړی د راشد خان په توپ آوټ شوی دی. په دې ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې 545 منډې یې وکړې، څلور لوبغاړی یې وسوځېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 30 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د د په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې بیا محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا پی ټی ای پرون وویل ټیک ټاک یې د پېښور د لوړې محکمې له حکم سره بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم یې د خلکو د عریضې پر اساس کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بېرته بندیز لري کړ. لویدیځو هېوادونو د یمن پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله وغندله. د بریتانیا د باندنیو چارو وزارت پرون وویل لویدیځو هېوادونو په یوه اعلامیه کې پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله خندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر معرب ښار د حوثیانو پر لپسې بریدونه او همداراز پر سعودي عربستان د ډېرې ډلې حملې غندي. حوثي اغیانو له تېرې میاشتې راهیسې د معرب ولایت د نیولو لپاره حملې پیل کړې دي. دا ستراتیژیکه سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستۍ اډه ګڼل کېږي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو. و باوری چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي. په ښوونځیو کې د نجونو پر ترانو د بندیز له پریکړې وروسته برتانیا وایي چې له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د کورنیو بې ځایه شویو خبر اخلو. دوی وایي چې د حکومت او نړیوالو له مرستو بې برخې دي.
والله که چا دی تنهی را سره کلی لده او مرسته ماست و درواغ نشوه دی تویلی سوی تا تا درواغ ماست در طول غزنی ولر دی چانات را سره کلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن ملت ته په خپله لومړنۍ وینا کې خپلو خلکو ته د عادي ژوند د اعادې پر پلان بحث کړی. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خپروو. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکونکې ده. د پاکستان سفیر احمد منصور خان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحد ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خوب خوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکیل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو پخ شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
توپانی او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خودلې چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلوې بندیز لګولای دی. د برتانیې ټلګراف رسپانې د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه له سره غور کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. په دې اړه د نورو تفصیلاتو لپاره له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویاند دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستی د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست هم وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د نن ازادي راډیو ته وویل
بای تصمیم کاملا مخالف هستم و
له دې پریکړې سره مخالف یم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
یو شمیر هغه نجونې چې د زده کړو پر مهال په ښوونځیو کې د ترانې ویلو سیالي کړي او یا یې هم په یو شمیر غونډو کې ګډون کړی وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه تیر ته د تګ په معنا ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون دا پریکړه د ماشومانو پر وړاندې تبعیض وباله. د کمیسیون وویل چې د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې ماشومان او نجونې حق لري چې له خپل حق خبر خمن شي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشري پاتریشا گاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نویو ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لوری وښایي، نه دا چې د څو تنو بنسټپالو او افراطیانو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. هڅه مو کړه د پوهنې وزارت څخه د دې پریکړې په اړه چې له 12 کلونو پورته نجونو باندې د ښځو له غونډو پرته نورو ځایونو کې د ترانې ویل بند کړی دي، د نړیوالو په ځانګړي ډول د برېټانیا د حکومت د دریس په اړه غبرګون واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. ولله دې وړاندې ویلي وو دا پریکړې د دې نجونو د والدینو په غوښتنه کړي، مګر د دې شمېر والدینو شمېر نه دی روښانه کړی. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبل تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و، ولې وروسته تر نیوکو یې دا پریکړه بېرته واخیسته. دې وزارت همدا ډول پریکړه کړې وه چې په هغو ښوونځیو کې چې سرپټي په دې اړه هم له سختو نیوکو وروسته د پوهنې وزارت دا پریکړه بېرته واخیسته.
هر ډول محدودیت کولای سي چې د بشر حقوقو عمومي اصول، د افغانستان اساسي قانون، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ کنوانسیون او د ماشومانو د حقوقو نقص وشمیرل سي.
د کابل نه په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د کم عمره نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی او ویلي دي چې کیدای شي چې د برتانیا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته او له هغه وروسته به د افغانستان موضوعاتو ته بیا دوام ورکړو. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې ترلاسه لیک وروسته پر ملي ټلویزیون خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایرس پر وړاندې د امریکایي وګړو د واکسین کولو د هڅې په اړه د بل پړاو او عادي حالت ته د ژوند د ګرځېدو یادونه وکړه. د کورونا وایرس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن هیله وښوده چې د سمڅې په پای کې یوه رڼا تر سترګو کېږي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې، یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې، به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبا د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو، بلکې له کورونا وایرس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي، چې شمېر یې تر 9.2 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس جو بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو، چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي، لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. د دوی په وینا په دې ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي او که مرستې ورسره ونه شي نو ستونزو سره به مخامخ شي.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه ولاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجر پراته وي، نه ګټندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه وخدایم اصل موږ وخوره سو. په دغه دولت کې شهیدان ورکړو، په دغه دولت کې زخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو، همدل راباندې څه ور ووته. دلته دته ناست زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخته بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخته هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي را کډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یعنی شلگر کور که میگی که من دتی شای نورمال خود خوشحالی کوری و دان تر ننل از اخیرات یا والا که چا دی تنهی را سر کلی لده او مرسته ماست و درواغ نشده توی لسو تا تا درواغ در تو اول غزنی و لرد چانات را سر کلی نوری کتا گبرو که ندر کنده.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر دور محمد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او ناامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دی وایي ډیری کورنۍ به له مرستو پاته وي، خو هڅه کوو چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوندو ولسوالیو څخه، همدارنګه د افغانستان له نورو ولایاتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي، چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1400 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لوري ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. زموږ په همکارو موسساتو، همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 6000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي، چې زیات شمېر یې په 1999 کال کې و چې شمېر یې 15000 کورنیو ته رسېده، ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالې سوې دي.
افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د ځاک د سپي په سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه
د ډیموکراسۍ پړاونه پیڑے تا د شاګور پلړے کې
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا مدني فعالان وي د تیر کال له نیمای زیات کینول شوي نیالګي وچ شوي دي. په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو عمومي اشر په داسې حال کې پیلېږي چې سږکال په دې ولایت کې د واورو او بارانونو او ورښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی او خلک د دې نیالګیو دوام ته هیله من نه دي. د دې ولایت د ځایي چارواکو په وینا سږکال به په مرکز او ولسوالیو کې 1,60,000 نوي میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کینوي.
په پکتیا کې د دې ولایت ځایي چارواکي په داسې مهال د سلګونه زره نویو د ښکلا او میوه لرونکو نیالګیو د کینولو خبره کوي چې د دې ولایت د مدني فعالانو په وینا په تیرو څو کلونو کې د ځایي ادارې له لوري کینول شوي زیاتره نیالګي له منځه تللې دي. په پکتیا کې د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د کینولو وروسته د دې نیالګیو د سمې پالنې لپاره د غوره میکانیزمونو او خلکو د همکارۍ نشتوالی د دې لامل شوی چې کینول شوی نیالګي میاشت وروسته له منځه لاړ شي.
ولې له بده مرغه په تیرو 2 لسیزو کې څومره نیالګي چې په پکتیا کې کینول شوي دي، یعنی یو سلنه هم شنه نه دي پاتې شوي. ډیری برخه له منځه تللې دي. په دې کې هم ولس ګرم ده او هم حکومت ګرم ده چې د نیالګیو د ساتنې لپاره ځانګړې برنامه نه لري.
په پکتیا کې د سلګونه زره د نیالګیو کینولو د اشر په داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به 28 میلیونه نیالګي کینوي. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر اوسېدونکي هم په ښار کې د سمسور او پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د نیالګیو کینول یوه مهمه اړتیا بولي او په مسؤولو ادارو غږ کوي چې د ساتنې او پالنې لپاره یې خاصه پاملرنه وکړي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحی هم مني چې د تیرو کلونو زیات ترکینول شوی نیالګي لمنځه تللی، خوای دا ځل به ټول نیالګي د یوې منظمې تګلارې لمخې کینوي.
تاسو که کال په کال وګورئ دغه ستونزه مراکمه کړې ده. سږ کال به هم دې ته ډېره جدي پاملرنه کېږي. که سږ کال مونږ دولتي ونې ډېرو خلکو ته نه ورکوو غیر د عمل منفعت ځایونو نه، نو دا مجبوري کړه چې هر څوک به خصوصا د دولت کارمندان به یوه ونه اخلي تر څو چې د هغې په ساتنې هم دای مامور وي.
په پکتیا کې سږ کال په داسې مهال د سلګونه زره نیالګیو د کینولو خبره کېږي چې په سږني ژمي کې په دې ولایت کې د واورې او باران په اورښت کې د پام وړ کموالی راغلی و او د دې ولایت اوسېدونکي او بزګران په راتلونکي کال کې د وچکالۍ راتلو ته ډېر اندېښمن دي.
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پیدم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو شکایت ما د هیله د وزیر صاحب شکایت ما د هیله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوسه پر دار 3 کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کیږي او په کرایه وسم نه کیږي. وړي بچان خلخانی دی هغه وساتو کرایه پر حکومت شو ته ورسی. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي، موږ ته د نمرې راکوي. دا توزیع د مکارونه خلاص دي. خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او موږ ته دغه منځکه توزیع کې د نمرې د موږ ته شاره کې راکوي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه په څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول. دوری څه شوله خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه مباجي د سرتکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغاتو ویسه خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ. مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې. د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مونږ غواړو چې زر تر زره ماشه واله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو د ماسپخین له دو بجو تر څلور بجو د ازادۍ راډیو ولایت په ولایت ځنګړی پروګرام خبريږي. البته نن جمعه په لومړی یو ساعت کې به د کاپیسا ولایت د ستونزو او په دوهم ساعت کې به د غزنی ولایت د ستونزو په اړه د چارواکو خبرې واورو او همداراز ستاسو پیغامونه او شکایتونه به واورو. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې په موکړې لاندو خبرونو ته
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وای په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څو اونیو میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. په میدان وردک کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردک ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیک پایلوبه ده. پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بله لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونوتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي. دا د تاسو رابولم د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام اورېدو ته. روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قسمی که قبلا هم اعلان کردیم وظایف قلب و رگ‌ها در بدن انسان هست و البته تنها در بدن انسان نیست، از خاطر نزاکت نگیم، در بدن حیوانات هم هست. یک وقت در بین مردمی بود که انسان هم میگفتن حیوان ناطقه، سالون به گپا به خلم فراموش شد. و امروز خاصتا میخواییم که توجه را به مسائل رگ‌ها، امراض رگ و غیره که هست بسیار زیاد مهم گفته میشه جلب کنیم. و از او خاطر دکتر صاحب محترم دکتر سید خالد راشد که خودشان متخصص جراحی قلب و عویه هستند که رئیس شفاخانه الحیات هم میباشند، اونا مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب راشد خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلام علیکم نظر صاحب، خوب هستین انشاءالله.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب، در برنامه گذشته روی مسائل قلب صحبت کرده بودیم، منتها مسئله رگ ها مانده بود. از او خاطر میگن که مسئله رگ ها بسیار زیاد مهم است، از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک ذره معلومات بیشتر بگیریم، برای از اینکه یکان مسائل تداوی هم نیست که پیش از اینکه آدم مریض شد و چاره باید بکنن، مخصوصا روی طول مجموع رگ های بدن انسان. معلومات کرید میگن 100,000 کیلومتر طول داره این موضوع، سیب از این خاطر اهمیت از این بسیار زیاد مهم است. اگر سرکار 1,000 کیلومتر اگر جلوی چشم خود بیارین ببینین که چقدر مشکل زیاد است کوره حفظ بکنن و از او مثلا حفاظت بکنن. از این خاطر دکتر زی محترم، مال ما دکتری نکنم، رشته سخانه به شما میسپارم، لطفا در این مورد یک کمه که معلومات بتین خوش میشیم، بفرمایین سیب.
وقت داده که انسان الله جل جلاله یو دیر مغلق و پیچل مخلوق پیدا کرده په دنیا کې ټول خاندان دي، خو موږ ټول انسانان یو، په انسان باندې تفسیره ده نو ژوند مغلق دی. ژوند مغلق دی او بیا کله چې د انسان وجود لیدل کیږي په هغه کې د زړه سیستم او دغه شان د رګونو سیستم چې په طبي ژبه کې ورته موږ کاردیوواسکولر سیستم وایو، یا انګلیسي ژبه کې د زړونو او د زړه او د اوعیو یا د رګونو سیستم، د انسان ټول وجود ته، د وجود هرې برخې ته او هرې حجرې ته هغلته ضرورت دی چې غذایي مواد ورسیږي او هغوی ته اکسیجن ورسیږي، او په دې ډول سره د هغوی فاضله مواد که د کاربن ډای اکساید په شکل باندې وي او که د نور شیان وي هغه د هغې نه راواخیستل شي که د الکترولایټونو او منرالونو په شکل وي، هغه باید د حجراتو نه اطراح شي. ټریلینز یا بلیارډونه حجرات چې دي هغه انسان په وجود کې موجود دي، او هغه حجرات، هره حجره چې ده هغه ضرورت لري چې دا غذایي مواد په خپل وخت باندې ترلاسه کړي. دغه شانې معافیتي سیستم د تقویې لپاره هغه باید مختلف معافیتي مواد ترلاسه کړي. دا ټول د دې ضرورت پیدا کوي چې دغه ټولو حجراتو ته باید د ترانسپورټیشن یا د حمل و نقل او انتقال یو وسیله موجوده وي. د انسان په وجود کې وینه هغه وظیفه سرته رسوي چې دا ټولو حجراتو ته دا شیان سرته وړي او هغوی ته ځي. نو کله چې انسان غذا خوري، مثلا موږ تاسې تنفس کوو، یو په نورمال ډول سره انسان په یوه دقیقه کې د 15 تر 20 دفعو پورې نفس اخلي په نورمال ډول سره. نو دغه نفس اخیستل چې دی موږ اکسیجن اخلو، دا اکسیجن په هماغه هر ځل چې موږ اخلو دا د وینې سره یوځای کیږي او حجرات سره رسیږي، او بیرته چې موږ کله سا وباسو نو کاربن ډای اکساید وباسو. دا کاربن ډای اکساید دا د حجرات نه بیرته راټول شوی کاربن ډای اکساید دی چې زمونږ شوشونو یا سږو ته راځي او د هغې نه بیا موږ هغه وباسو د خپلې خولې او پوزې د لارې نه. دغه رنګه انسان وګورئ په خپل ژوند کې ډېر یو مهم شی هغه ادرار دی، چې هغه اصلا ادرار چې دی د وینې د تصفیه ده چې په پښتورګو کې صورت نیسي، او هغه اضافي مایات او اضافي الکترولایټونه هغه د دې نه وځي او یو بیلانس چې دی هغه کې انسان ته رسیږي. دا ټول پروسیجرونه چې دي دا د وینې په واسطه مرسته ته رسیږي، او د دې د حمل و نقل وظیفه وینه لري چې په وجود کې د وینې پمپ کول هم د زړه وظیفه ده. په ستاسو په تېره برنامه کې موږ هغه خبره کړې وه، او بیرته د ټولو حجراتو نه د وجود د ټولو حجراتو نه، د سر نه نیولې تر پښو پورې، د پښو د ګوتو پورې، د ټولو حجراتو نه د دې غذایي مواد، د دې فاضله مواد راټولول او هغه بیرته اطراح کول دا د وینې وظیفه ده، او دا زړه دا کار سره رسوي. د زړه سره وصل په ځینې دي چې دا رګونه د زړه نه شروع شوي دي، د زړه غټ شریان چې د زړه نه وتلی دی هغه ابهر شریان دی، هغه نه وځي او داسې تقسیمېږي په نورو دغه باندې برانچونو او صوباتو او وړو وړو رګونو باندې، او په دې ډول سره بیرته د ټولو حجراتو نه دا هر څه راجمع کېږي او بیرته راځي د زړه ښي طرف ته. نو زه نه پوهېږم چې تېر کال موږ په دې باندې خبره کړې وه که نه وه کړې، د زړه په اناتومي باندې شي په هغې باندې لږ خبره وکړو چې زړه څلور برخې عمدتاً زړه دوه برخې لري، یو د زړه ښي طرف دی، یو د زړه چپ طرف دی. د زړه په ښي طرف کې هر بیا موږ دوه ځوکونه لرو، نو یو ډول چې دی د زړه موږ داخلیز ورته وایو، او یو ته د زړه بوتین وایو یا ایسیم او وینټیکل، او په چپ طرف کې همدغه شانې یو دالیز لرو او یو بوتین لرو. د دالیزونو وظیفه چې ده هغه د وینې ترلاسه کول دي. ښه دالیز د وجود نه په اصطلاح سره ناپاکه وینه یا ناتصفیه شوې وینه ترلاسه کوي د ټول وجود نه، او هغه بیا ښي بوتین ته تېرېږي د یو وال د لارې نه،
او بیا د خېبو تند لارې نه دا وینې زی سږو ته او سږو کې د هغه تصفیه صورت نیسي، یعنی اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ لاته ورکوي، او دا وینه د سږو نه یا د فیسونو او د لارې نه دې طرف ته نیږي چپ دالیز ته، د زړه چپ دالیز ته، او د چپ دالیز نه بیا چپ بوتن ته ځي او د چپ بوتن د لارې نه دا پمپ کیږي او دا د ټول وجود ته تصفیه شوې وینه رسیږي. اوس دا کوم رګونه چې زړه ته وینه راوړي او یا د زړه نه وینه وړي، یو قسم رګونه ته موږ شریانونه وایو او یو ته موږ مریضونه وایو. هغه رګونه چې هغه د وجود نه وینه راټولوي او زړه یې راوړي هغه د وریت په نوم یادېږي، او هغه چې د زړه نه وړي د شریان په نوم یادېږي. د شریانونو خپل وظایف دي، د وریدونو خپل وظایف دي، د دوی په ساختمان کې هم فرق دی، او لکه څنګه چې په وظایف کې فرق دی هماغه په ساختمانونو هم فرق دی، او د دې سره څنګه چې د دوی امراض هم بېلابېل دي، او د امراض پروګنوسیس یا انګار یا مثلا موږ څه وایو چې هغه باندې څه تاثیر لري انسان په څنګه کې ورته، یا هغه څه ده هغه هم مختلفه ده.
امیز ضربان قلب از کجا پیدا میشه امی و درجه از این چی باید باشه امی؟ بسیار زیاد مهم است. مثلا دکترهای خارجی میگن که اگر ضربان قلبتان بین 60 تا 100 باشه این نرمال است، یعنی مثلا وقتی که سپورت میکنه قدم میزنین تا 100 شاید بره اینا، منطقه اگر از 130 زیاد شود حتما به دکتر، یعنی تکرار شود بسیار زیاد، میگه او حتما به دکتر مرا راجعه بکنین. امی ضربان قلب هم یک طرفه کنین چه باول؟
ضربان قلب یک خوییست که خداوند در شانون در قرآن کریم می فرمایه که وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم فلا تبصرون. کائنات بسیار ارزیت دلائل خلقت است و در خلقت خود انسان بسیار دلائل توحید الله است. این ما که قلب می بیرم قلب یکی اکسیسون بسیار پیش شفتای داره. امی چیزی که شما گفتیم که ضربان قلب است، ی اصلا قلب از خود یک جنریتر داره، پاور جنریتر یا تولید کننده برق، یک سیستمی که او جا برق تولید میشه، سیاله تولید میشه یا امپلس برش میگه، او به نام ساینو اچیل نود یا اس انود یاد میشه. اس انود یک نقطه تولید برق است که او برق تولید میکنه و بعد به تمام قلب او انتشار مییابه از طریق وایرها یا لاینها و یا تارهای برقی که او در عضلات قلب همی طور تیر شده است. ما این سیستم با اصطلاح عام مردم وایرنگکاری میگه، وایرنگکاری قلب است، وایرنگ قلب است. این در یک دقیقه از 60 گرفته تا 90 دفعه در یک دقیقه اینا چی میکنن؟ سیاله ایجاد میکنن و هر سیاله که است قلب به حساب امو سیاله های برقی است که او تقبض میکنه یا تقلص میکنه و ضربان قلب میان میایه و خون پمپ میکنه. این سیستم چند قسم امراض داره. مثلا یا در خود این نقطه ای که تولید کننده برق است، در این اگر مشکل بمیان بیایه اینا نمیتونن که چی را تولید بکنه، باز به تعقیبش یک در بیکاپ یا در بگراوندش در پسمندرش یک نقطه دیگری است به نام ایدی نود، او باز فعال میشه، خود با خود فعال میشه. یعنی سیستم قسمی پروگرام شده، خداوند جلشون پروگرام کرده که اگر یک نقطه او فعال میشه و او بعدم کفایه مواجه میشه، سیستم دوم فعال میشه. سیستم دوم که هست اونا باز میتونه که از 40 تا 60 دفعه ضربان تولید بکنن و به این شکل باز پاینشان دیگر آمدن که اونا باز تکافو نمیکنن. امراض دیگری است که او در سیستم امی وایرینگی چی است؟ وایرینگی انتقالی
سیمدوانی، منظورتان سیمدوانی میگم، مثل سیمدوانی واری امی وایرنکاری که میگن سیمدوانی واری کلش
بلکل بلکل نزدیده سیمدوانی در ایگه اگر مشکل پیدا شوه یا ای طور میشه که مثلا ما شما شرطی برق میگن، شرطی بلکل بسید که در برق شرطی میشه، او جم شرطی میشه، شرطی میشه و خلب تکان زیاد بمیان میایه، اونا با منام اکشیل فبریلیشن یا اکشیل فلتر یا ونچکولر فبریلیشن یا به این قسم امراضی ایریتمیا ما میگن یا بینزمی های قلبی بمیان میایه. یا مثلا او کمک مقاومتش چی میشه زیاد میشه و سیاله را به آسانی نمیتونه که او از او انتقال بکنه.
دکتر سه محترم، یکی مثلا در سنه که از 60 بالا شوه، مثلا امیر ریتم قلب یا ضربان قلب اگر از 60 پایین باشه، مثلا بعض اوقات میبینیم که 55 57 است، این موضوع خطرناک است؟ یعنی مثلا ده این موضوع شنونده چی باید بکنه که ضربان قلبش اگر دائم از 60 پایین بره این خطرناک است یا نیست؟
بلیا اصلا ما گفتم کی ای کی پاین گیا ایم غیر نورمال ساگر بالا میرا صرف دا کسایی که اونا ورزشکار هستن و به شکل ریگولار و منظم هر وقت ورزش میکنن بازی کننده ها هستن در مختلف بازی ها سهم میگیرن اونا دا اونا به شکل نورمال میشه که امی ضربان قلب از 60 پایین بیاین از 50 در بین 50 و 60 باشه اون نورمال است ولی دا مردمای نورمالی که اونا اینطور کدام ورزش های ریگولار و منظم نمیکنن اگر دا اونا پایین میاین اسبابش یا داخل قلب است و یا بیرون قلب مثلا یک غدس به نام تایراید در تایراید بعضی مواد است او اگر کم میشه معنیش این است که میشه که ایچ شوه ضربان قلب کم شوه
دکتر صاحب همین تایراید که گفتین شما در اینجا من از دکترهای دیگه شنیدم میگن که بر رگ و تایراید دیگه پا مسئله نمک بسیار زیاد رول عمده داره مثلا مردم در افغانستان نمک بسیار زیاد میخورن به طور اوسط ما که گرفتم میگه 6 گرام باید زیاد خورده نشه که به اندازه یک قاشق چای خوریش کلش میگه زیاد نباشه از این خاطر این نمک ضرور هم است از خاطر یود برای تریوت از چی بالا از این خاطر سه خود نمک هم میگن از دو ماده سدیم و کلور تشکیل شده امیرم امی اهمیت نمک اگر شما تشریح کنید که اندازش چی باشه مردم چطور توجه کنه ای در غذا غیر نمک پر میکنن شور شور هم خورده میرن سبنی امیر اول یک کم که تشریح کنین که باز بریم به دیگه مسائل
بله اصلا این طور است که نمک یک نمک عام است که ما شما استعمال میکنم یک هم نمک آیودیندار است که حالا در بازار که پیدا میشه اکثریتش آیودیندار است آیودیندار یعنی او چیزی که با تایرای ربط میتم او ای است که مثلا آیودین باید داشته باشد در مناطقی که اونجا آیودین کم است عموما اونا با هایپوتایرویدیزم یا یعنی فعالیتی غده تایراید کم میشه و باز خصوصا در زنان حامله اگر اونا کم میگیرن باز اطفالشان همینطور پیدا میشن یک مسئله آیودین است ولی اگر عموما در برای نمک گپ بزنیم از لحاظ امراض قلبی خوب است که نمک کم خورده شود یعنی ما کوشش میکنیم که مردم نمک کم بگیرن از 5 گرام در روز با زیاد خوردن شوند یعنی تقریبا در حدود 2 الی 5 گرام باید باشه ای باز الکولیشن گرفته میشه اگر زیاد میشه ای سبب بلند بردن فشار میشه و فشار خون و فشار خون یکی از اسباب خودش هم مرض است خودش هم بسیار زیاد تخریبات با میان میاره که یکی از اسباب امراض قلبی هم بلند رفتن فشار خون است.
دکتر صاحب خلاصه مطلب در پشتوم اگر بگوین که هر قدر که میتونن از خوردن نمک یعنی اندازه نمک خود احتیاط بکنن امیر به پشتوم بگوین که پشتو زبانان بسیاری کسایی هست که دلیل نمیفهمن امیر مرام یک لطف کنین
در امراض و در مخنیوی در پاره در دیر و شهن و توصیه من گفتو چی پاقی که یو در مالگی کم استعمال ده که منگا پا ورس که دو گرام اونا یو کیلو چی داغ زر گرام ده تو تاسی روز اندازه اولا که دو نصر 5 گرام پولی منگا باید دیر منس که مالگ استعمال که دینا باید زیاد نشی بعضی خلق چیز نهو نصر 2 گرام اونو پا اوسر دول سر استعمال ایچی دا دیر زیاد ده نو دا باید کم استعمال ایچی زکا چی دا دا وین فشار لوری او د وینې د فشار لوړوالې چې ده هغه د نورو امراض سره سره چې مثلا کېدای شي په سپینګیرو خلکو کې د دماغ رګونه وشلیږي او خونریزي پیدا شي د دې سره څنګه د زړه امراض رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب محترم با اجازهتون به شنونده عزیز مو فرصت میتیم برای اینکه سوالا رو تکرار نکنیم شنونده عزیز مو میتونن هم به زبان دری یا پشتو هم به زبان پشتو هم میتونن سوالای خود طرح کنن. ډاکټر صاحب در دو زبان بلد هستن تشریح میدن. یک شنونده را وصل کرد استودیو. بله شنوندی عزیز بفرمایین سیب.
مننه محترم نظر صاحب سلامونه میکیهیره مومانی دکتر صاحب محترم تم سلام کلما پزل حدی وردگی مربندی چک وردگونه در از یاد مننه خدای و کاشه و خق پرامونم پیل خیلی بینو ما گفتل در محترم دکتر صاحب نمیداغ سوال پشتنه بیا سوال میداغ شایده یا چیدیمو یو دوست یا در قلب یا دزره دستی یو وچ درد یو وقت پیدا کیوی مثال تمیش کیو 5 وارد دستی یو وچ درد پیدا کیوی نو داغ درد بیایو تا 4 و 5 روز پوری بی او سینیم به 5 ویشتو پشوخو که دیا نو ده دو ده پرایو دسته اگه کو او داغ ده انسان پا وجود که تا کم اندازه پوری بی نده چه در ری پند کیوی اندازه تا کم اندازه پوری ده داغ بی نده دا دو سوال او داغ دیمو ده مریض پا اکلا بانده داغ ژوند هم داسې نه رو پراتو سیمو کې دی، یعنی څو ورسره وکړو که چیرته ضرورت کې کومې خوا ته بوزو او که دلته کوم داسې په اصطلاح دوا وي چې هغه دا لارښوونه ورته وکړو چې دلته ورسره هغه اجراات وکړو. دا هم یو سوال وایي محترم ډاکتر صاحب.
بله این سوال یادداشت داکتر صاحب یکی دیگه هم وصل شده. خیلی دو نفره میگیریم، باز دیگه دفعه باز یک به یک میگیریم آقای عیار. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به نظر صاحب، به خودتون و دکتر صاحب بسیار محترم زنده باشی. احمد صاحب همه دکتر صاحب یه امین دکتر یولوژی رو پای چند نفر گفتم اونا نکردن داینده یک دکتر یولوژی رو سر پروستات و مشکلات پروستات یعنی بحث کنن، اگر دعوت کنن خوب است. و فعلا ما میگم نیم که امین فشار خون بلند یعنی چی به مثل مفهوم است؟ اگر تیز پروگرام نگان یک تشریح شد خب بازم دکتر صاحب اگر یک تشریح کنه که فشار خون بلند یعنی چی؟ رگا تنگ میشه یا وسیع میشه مابین کلان میباشه؟ یعنی یک تشکر میکنم که تشریح
دکتر صاحب محترم. خیلی دو شنونده را جواب بگیریم بعد از او دیگه شنونده را فرصت میدیم. بفرمایید دکتر صاحب.
دیر مننه در فضل حدیب و بیسه بخصنه دو بخصنه مطرح کردیوی یو اغویل چی و پیندیش کهان زوان در دیس خفل کیدی او اغا دزلو گوچی در داره پیدا کیدی و در دری سلو وزی دوام کهی در اغا سرسو کو نو در اصلا دزلو درد من نشویلی، من در سینه درد وایو. در سینه درد چی در اغی مختلف اسباب دی کده چی در اغا دزلو وجهی کده چی میده در اغی وجهی کده چی سگی کله چې دا بهرنی اډوکی چې کوم دی د سینې اډوکی د دې دردونه او یا د عضلاتو دردونه نو دا مختلف دردونه د هغه سبب کېدلی شي. زما توصیه فضل هادی ورته څه پیدا ده چې دا غوړو چې دا یو شخصانی ته چې الته متخصصین موجودی هغه بوزي او د مکمل معاینات وشي، ولي د شي اول د مریض نه پوښتنه وشي او ولي د شي چې دا تکلیف د شي ده نو په خپل سر باندې دوايي به شنه اخلي لکه تکلیف دی وته ورته تابل سره لندي کال ته رسمي کابل کې ان شاء الله متخصصین سره الته کې مشخصانه ته مراجعه وکړي. دویمه خبره د ویني پر اړه تفصیله کړي وا د ویني پر اړه معنی د انسان په وجود کې په نورمال ډول سره د تلور نیم زره سیسینا یعنی تلور زره 350 ملي لیټر ده، یعنی تلور نیم لیټر دا غیر نه ویل تر 15.1 لیټر پورې وینا چې دا موجود ده چا کې کم چا کې زیاته او داري د سیسینا د کوم رده. سوال دوم از برادر ما بود درباره فشار خون که فشار خون اصلا از چی به میان میآید، فرق فشار خون یا فشار خون که بالا میره. این دو اسباب عمده داره. یک سببش که است او ای است مثل که شما گفتین امی رگها که است رگها با بلند بردن سن بلند رفتن سن مثلا یک آدم از 60 سالگی بالا میره این رگها امو الاستیکیت و صفت ارتجاعیت خود از دست میده کم میشه و بعد در اون صورت به یک چیزی بسیار محکم تبدیل میشه رگها. در اون صورت اگر حجم خون بالا میره رگها خاصیت الاستیکی نداره و به این شکل فشار خون بالا میره. یک ایست و دوم ایست که در داخل رگها امی والیم یا حجم خون که او بالا میره. حجم خون که ما که میگیم که نمک کم بخورین سبب شی است که نمک وقتی که داخل خون میشه او مایعات را از وجود جذب میکنه، از دیگه وجود جذب میکنه و داخل رگها میکنه که حجم خون بالا میره و با فرط فشار تبدیل میشه.
ببینیم همینجا قبل از اینکه به شما بگم یک امی اما شاخان گفتند یک برنامه دیگه بگیرین که در آینده مشکلات پروستات هم سر صحبت شوه. این مسئله پروستات هم برعکا خو ارتباط داره اصلا یا نداره؟ با روی از یک کمه که صحبت کنین دکتر صاحب. اول شنونده ما رو بگیریم. اول بله شنونده عزیز
سلام. تا سلام دکتر صاحب. ما دکتر صاحب صدای پوشتن از جدا زه داسی پر سر می بوه جرازی داسی و دریه چلور می چیزی سر می دیسی درم چی سبلاح فلواکم لپلا والا چه خبوری کنم؟
من نفهمیدم بسیار می بودیر او بخیر دوب کنیشون با پختانه مانی
دکتر صاحب شنیدین؟
رانوستات نروغی چی دا لکه سنیت ما مسکی ویلی کلا کلا دا سنس چکم تکلیف یا تکلیفون کمانگا آراز وایو آراز یا تکلیف چی مریض احساسی دا کیدای شي د څو مختلفو سببونو او دغه د وجنې اسباب د وجنې نو دې په خاطر باندې تاسو د داخلي یو متخصص ته لومړی مراجعه وکړئ ځکه د سر بوت چې یو عمده وجه د هغې رواني تکالیف کیدلی شي. د دې سره د فشار لوړوالی چې هغه هم په سر باندې بوج رامنځته کوي.
د دې سره په سر کې داخل کې خدای نه خاصه څه کتلو موجودیت چې دی هغه هم دغه تکلیف رامنځته کولی شي او مختلف اسباب دي. نو که د داخلي او متخصص ته مراجعه وشي نو زه فکر کوم چې هغوی به په ډېر ښه شکل سره تاسو معاینه کړي، تاسو پوره تاریخچه به تاسو واخلي.
یک شنوندي دیګر هم
ګرم بعضې سړی دي چې داسې خلک ما لیدلي دي چې یا په داسې یو جګ ځای باندې تیز وخېږي، داسې زړه حمله پر راوړي، حتی چې بېوښه کېږي او که یا تیز غږ په وشي دین هم دوی متاثره کېږي، زړه باندې حمله راځي یا زړه ورسره درزیږي. او همدارنګه یا بعضې وخت مونږ داسې مریض لرو چې دا د سب خواته پښتیو خواته دا ځایونه هم درد کوي، همدارنګه یو وارې الانصابي حمله پر راځي، بیا ډاکټر ته ځغله وایا دا حمله چې پر راځي دا بل مریض باندې چې پښتیو خوا کې درد پیدا کېږي، یا همدا دا هم د زړه سره تړاو لري او که ځان ته کوم امراض کې مریضي ده.
صاحب یک شنوندي دیګر هم سوالو رو یادداشت اگر کړین. صاحب بله شنوندي بفرمایئ.
کشمیر خان درملوال هستیم از خیبر پختونخوا هریپور زنگ زدیم.
بله کشمیر خان خوش آمدین سیب، بفرمایین.
سلام و نوونی که هیلی محترم دکتر صاحب تاو آوریدون کتاو لندی کوم دی دکتر صاحب نیوالن دا پختن دی ما داده آنها غطیو که جزور تکلیف لری یا جزور ناروزو لری آقا باید آقا کم خوراکی شایانی که دا استعمال که جزور تا گتا ولری مثلا پا سبزیجاتو که یا سابو یا مثلا نوجاتو که آقا کم شایان دیشی دیزلو تقویت تا مثلا دیکی دی تا مثلا گتا رسی یا موپیت تا مامیدی بس دا غیوه لند پختنه میوال محترم دکتر سامنه که جواب را چی نور خو وقت وارو درد
دا د درد لومړی ورو چې ویل چې یو کس دی چې هغه په لوړ ځای باندې خېږي او هغه ستاسو نفس تنګي ولا پیدا کیږي یا حتی بیوش کیږي، آیا دا د زړه سره تعلق لري که نه؟ او دویم دا چې په چپ طرف کې درد وي، نو دغه دواړه آراز چې دي دا د زړه د ناروغیو آراز کېدلی شي. دا تکالیف موږ ته دا ښیي چې ممکنه ده دغه مریض چې دی دا د زړه ناروغي ولري، ځکه د زړه په ناروغیو کې یو عمده آراز چې دی هغه نفس تنګي ده، او کله خصوصا چې سړی کار کوي یا ګرځي یا په لوړ ځای باندې خېږي، په زینو خېږي یا په غره او په غونډۍ باندې خېږي، نو په دې وخت کې د نفس تنګۍ پیدا کېدل، د ساه بندۍ پیدا کېدل او بېوشه کېدل دا یو د زړه د ناروغیو نښه ده. یوه دوهم ممکنه ده چې د وینې کموالی پکې، د هیموګلوبینو کموالی چې دی هغه په هغه صورت کې دا یو بل سبب کېدلی شي. د سینې ناروغۍ چې په شوشونه چې دي هغه پوره دغه نه شي اغستلی، نفس نه شي اغستلی، او د هغه لنګ والیم یا د سږو د هوا حجم کم شوی وي د ځینو ناروغیو له وجې نه، لکه توبرکلوز دی او د دې ترڅنګ د کرونا دا ناروغي ده او نور وایروسي ناروغۍ دي، د هغوی د وجې نه نو دا ټول اسباب کېدلی شي. خو د زړه په اسباب کې عمده سبب چې دی هغه د نفس تنګي ده، خصوصا په لوړو ځایونو د ختلو په وخت کې، نو ممکن ده چې دا د زړه تکلیف ولري. دوهم د چا طرف درد چې دی هغه مخکې ما ویل د درد په رابطه باندې، خو د زړه په ناروغیو کې عموما دردونه د زړه په د سینې په چپ طرف کې پیدا کېږي، هغه چپ لاس هم ځي ژامې ته خېږي او غولو ته هم ختلی شي، نو دا د زړه د ناروغیو علائم کېدلی شي. د ښه ښځه چې د زړه د یو متخصص سره لیدل وشي او هغوی که ممکنه وي د دې مریض پوره هغه وکړي دا معایناتو کې هغوی ګوري. د بل لور چې کومه پوښتنه وکړه د هریپور نه چې د زړه د ناروغانو لپاره خوراکي شیانو کې کوم شی ښه دی، لکه عموما خلک دا پوښتنه کوي چې کوم شی نه دی ښه، د ورخه پوښتنه وکړه چې کوم شی ورته ښه دی، فایده ورته کوم شی زیات رسوي. نو د زړه مختلفې ناروغۍ چې دي هغه مختلف شیان ورته یا ښه دي او یا ورته بد دي. مثلا که زه تاسې وایم د زړه د رګونو ناروغۍ چې دي، د زړه د رګونو په ناروغۍ کې عموما موږ ورته وایو مریضانو ته چې تاسې سبزیجات زیات وخورئ، میوجات زیات وخورئ، شین شی استعمال کړئ، ورزش وکړئ، وګرځېږئ، او دغه شانې غوړ کم کړئ، قندیات او خواږه شیان کم کړئ، نو دا ورته وایو. خو د زړه د والونو ناروغۍ چې دي، د زړه د والونو په ناروغیو کې بیا موږ مریضانو ته وایو چې تاسې شنه سبزیجات مخورئ، هغه شیان چې شنې پاڼې لري هغه تاسې مخورئ، کله چې د زړه د وال ناروغي ولري، خصوصا کله چې د زړه والونه تنګ شوي. د زړه وال او د زړه شریان دا دواړه بیل بیل مسایل دي، عموما زموږ خلک دغه وجې نه پوهېږي، هم ډول سره هغوی وایي چې یا د زړه والونه بند شوي دي. د زړه وال بندېږي نه، د زړه وال یا تنګي دي او یا په عدم کفایه باندې اخته کیږي، یعنی نشي کولای چې وینه بنده کې لیک پکې پیدا کیږي، لیکاج پکې پیدا کیږي. نو که زړه والونه تنګ شوي په هغې صورت کې موږ عموما مریضانو ته وایو چې د شنې پاڼې شیان نه خوري، ځکه چې ممکنه ده چې د هغې د وجې نه د وینې د لخته کېدلو قوت لوړ لړ شي او وینه لخته شي په زړه کې، چې هغه د ډېرو نورو مشکلاتونو سبب ګرځېدلی شي.
نو په خوراکي شیانو کې عمومي شکل سره سبزیجات او میوه چې دي دا خ اختیار دی خ گزینه ده او خ آپشن دی چې انسان دغه نه استفاده وکړي. خو د دې خوراک نه زیات چې ورزش او د ورځې کم از کم 10 دقیقې ګرځیدل چې دي هغه د زړه لپاره ډیر مفید دي.
زیات تشکر ډاکټر سید خالد راشد، متخصص جراحی قلب و عویه، رئیس شفاخانه الحیات.